سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري خبرونه تموز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کوم مجله به په خبرونو پیل کړو. نور خبرونه هم درته لرو، خو مهم خبر دا شو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په نوموړي ورځنۍ سیالۍ کې کوربه سریلانکا ته د شپږو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ نن جمعه د سریلانکا په همبن ټوټا ښار کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په چو ګټل او توپ اچونې غوره کړه. کوربه لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سپېدو سره په ټاکلو 500 اورونو کې 218 منډې جوړې کړې. افغانستان ته ورکړل شوی هدف د څلور لوبغاړو پس وزیدو سره په شپږ څلوي خشریه 15 اورونو کې ترلاسه شو. وړاندې په دې اړه چې د غلوبه کې څوک ښځلیدلې دي نور جزئیات هم درته لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبا پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل د غونډه به د جون پر 28 نیټه جوړه شي. متحده عرب امارات روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري هم کوي. نصیبا وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دورې مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا وړشي. دا په دې غونډه کې به دقیق نه بر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو ممکنه پر خوځو او جنو د طالبانو پر محدودیتونو، بشري بحران او نور مسایلو پکې خبرې اترې وشي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن جمعه وویل چې هیواد د افغانستان، ایران او روسیې سره د تیلو او ګازو په شمول دی او شمیر توکو د سوداګرۍ د اجازې ځانګړې امر تایید کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د حکومت دا فرمان چې د 2023 کال د راکړل د راکړې ورکړې میکانیزم نومول شوی دی، د هغو سوداګریزو توکو یو لست وړاندې کوي چې له یادو هیوادونو سره راکړه ورکړه پکې کېدای شي. په دې میکانیزم کې د ګډون لپاره خصوصي او دولتي بنسټونه تایید ته اړتیا لري. پاکستان د اپریل په میاشت کې د روسیې تیل په تخفیف واخیستل. هغه وخت پاکستاني چارواکو ویل چې د دې معاملې له مخې هیواد تصفیه شوی تیل نه بلکې خام تیل اخلي. د کوپر په نوم د یو شرکت معلومات ښیي چې پاکستان تیر کال له روسیې څخه 1.5 لک بیلره خام تیل وارد کړی دی. او نن قرغیزستان د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا ته دویمې ناستې کوربه دی. د ازادي راډیو د قرغیزي برخې د راپور پر بنسټ د اروپایي ټولنې او مرکزی آسیا اوسنۍ اړیکې او تجارتي، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او بشردوستانه مسایل په دې ناستې د بحث مسایل دي. په دې ناسته کې د اروپا د شورا مشر او د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو هم ګډون کړی دی. ناسته د چلپون اتا په ښار کې پیل شوې ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. اته څنګه مو چې په خبرونه کې واوریدل، افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. دا چې دغه لوبه څه ډول تیره شوې ده وړاندې به یې په مجله کې درته پوره جزئیات درکړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي. دا چې په دغه غونډه کې به پر کومو مسایلو بحث کیږي، په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته ولو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د دایشو قومندان او د هغه یو حمله سي وجلی دی. په دې اړه به هم درته راپور ولرو او دا به هم وورو چې په ننګرهار کې د پولیو سره به مثبت پیښه هم ثبت شوې ده. د چولې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو رخې له منځه نه دي تللي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. د اوکراین د جګړې وروستي تفصیلات هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر لانا نصیبا پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې د خبره کړې ده. وربشو لیمی سپیشلی تلیم جان ستړي مشي که تاسو راته وایي چې دغه غونډه به دقیقا په کوم تاریخ وي او په کوم مسایلو به پکې بحث کیږي؟
سلامونه فریده جان اوریدونکو ته او تاسو ته. همچنان په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت دغه سازمان د امنیت شورا دوره مشري هم کوي، که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28 نیټې د جوړیدونکي ناستې ډېر جزئیات ورنکړل شول، خو وی ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او افغان ښځو او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا غړي ټول هیوادونه یو او واضح دریځ لري. همداسې لانا نصیبه زیاته کړه.
لیمه جانې موږ ستاسې غږ لرو، مهرباني.
اغلی نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند او ظلم کوي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان مریض کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړې وه. په هغه ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یوه توصیف شوي پرېکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ څخه باندې نوي هیوادونو د دې پرېکړه لیک ملاتړ کړی دی. همداسې په دغه پرېکړه لیک کې چې مسوده یې جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړې وه، پکې ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې شوي دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتوني ګوتریش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه، او له غونډې وروسته ښاغلي ګوتریش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات په د افغانستان د ثبات او په هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښودله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. طالبانو تر دې تېر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ښځو په ټولو دولتي او نا دولتي کورونو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړی، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي له کار کولو څخه منع شوې. دوی په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنې دوه راهیسې 2020 کال د اګست میاشتې د نجونو منځنۍ زده کړې هم بندې کړې او بیا پوهنتونونو څخه یې له تګ راوګرځول شوې. همداسې پر نجونو او ښځو پارکونه، ورزشي کلبونه او ښځینه عمومي حمامونو ته په تلو او دغه شان له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په موقعه هم پر دوی باندې ډېر زیات محدودیتونه لګول شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوروان لیما سپیڅلې وه چې د امنیت شورا د ناستې په اړه باندې چې راتلونکي دغه میاشت روانه میاشت کې ترسره کیږي موږ سره خپل جزئیات شریک کړل. همدې موضوع ته تم کیږو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قمر هم سره په استډیو کې مل شوی دی. اتمر صاحب تاسو هم ستړي مشي، کته سره ته وایي امنیت شورا له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه باندې ناستې درلودلې، یو روستۍ ناستې هم په قطر کې وه. کته سره ته وایي دغه ډول ناستې چوړاندې ترسره شوې وي کوم مثبت پایلې د افغانستان او طالبان حکومت لپاره درلودل او کنه؟ که چیرته نه درلودل ولې بیا د ډول ناس تر سره کیږي؟
مننه تاسو ته ولیدل سلامونه. تاسو په یاد وی چې د طالبان د مشرانو په سفرونو باندې بندیز په امنیت شورا کې تیر څو میاشتو کې دغه تر بحث باندې ونیول شو، لیکن هغه وخت کې د امنیت شورا دغه 15 دایمي غړي په یو توافق نظر سره نه و، یعنې مختلف نظریات په دغه برخه کې شتون درلود. لیکن اوس د لومړي ځل دپاره دغه اجماع په شورا امنیت کې رامنځته شوی چې د طالبانو دغه دریځ چې هغه کاملا د بشري حقوقو مخالف دی، د دې په مقابل کې دغه ټول هیوادونه یوازې یو موقف غوره کوي. او زه داسې فکر کوم چې دا یو نوی پیشرفت دی او یو نوی دریځ دی د غوړو هیوادونو. د بلې خوا نه ملګری ملتونه هم په دغه برخه کې په راتلونکي کې مثلا بل یوویشتم د جون کې دوی بله غونډه دایروي او دوی د دې مخکې غونډې نه داسې یو روټ مپ تیار کړی و چې په دغه روټ مپ باندې باید د امنیت شورا هغه روټ مپ باندې پر مخ ولاړ شي. نو په دغه راتلونکې غونډه کې به دا خبره ډېر واضح شي طالبانو ته چې د ملګرو ملتونو دریز او د امنیت شورا غونډې د دوی په دغه موقف باندې جدي تصمیم نیولی شي.
عمر صاحب، له دې وړاندې هم کومې ناستې ترسره شوې دي د ملګرو ملتونو په څنګ کې د نړیوالو غوښتنې له طالبانو ډېر روښانه او واضح دي، د ښځو د حقونو رعایت، همدارنګه ښوونځیو ته اجازه ورکول، هغوی ته د کار اجازه ورکول یا بشري حقونو ته درناوی، دا د دوی غوښتنې دي چې تل یې مطرح کړي دي او طالبانو په دغې برخه کې ساسې پان بند سې اعتناف ښودلی، دوی کم تغییر کړی دی چې دغه ډول ناستې بیا دوی ترسره کوي او یو واضح پیغام طالبانو ته وړاندې کی؟
زه داسې فکر کوم که طالبان د ډیپلوماسي په ژبه باندې پوه شي، خو دغه ټول خبرې دي، دغه مقدمات دي د دې دپاره چې وکتل شي د طالبانو برخورد او یا عکس العمل د دغه فیصلو په مقابل کې څه شی دی. او داسې وخت به هم راشي چې بیا دغه قاطع دریز شي او بیا داسې یو تصمیم نیسي چې لکه هغه پخواني ځل د طالبانو په مقابل کې چې د امنیت شورا تصمیم نیولی و. زه فکر کوم طالبان دې باید په دغه برخه کې فکر وکړي او جدي فکر دې په دې برخه کې وکړي چې د خپل افغانانو غوښتنو ته او د نړۍ غوښتنو ته او په هغه معیارونو باندې چې نړیوال روان دي دوی دم روان شي، او که دوی په دغه فکر کې چې هر څه دوی خپله وغواړي، هر څه چې دوی خپله کوي هغه صحیح دی، دا درسته خبره نه ده او د دې زیان نه یوازې دوی ته رسیږي بلکې د افغانستان ټول ولس ته به دغه زیان ورسیږي.
اتمر صاحب، که دا هم راته وایي، په قطر کې چې تیر ځل کومه ناسته ترسره کېدله، د هغې یو څه موده وړاندې امینه محمد ویلي وو چې په دغې ناسته کې به د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه باندې خبرې اترې کېږي، خو دا لا ناسته نه وه ترسره شوې چې دغې څرګندونو ته انتقادونه ډېر شول. او دا چې په دغې ناسته کې د طالبانو د رسمیت د پیژندلو په اړه باندې دغه روان ناسته ده، په دې کې به خبرې وشي که نه ستاسې په باندې؟
زه داسې فکر نه کوم، ځکه په هغه ناسته کې هم د امینې محمد خبرې بیا وروسته بل شکل باندې تعبیر شولې، لیکن د هغه خبرې معنا دا و چې باید یو عمومي دریز د طالبانو سره د مثبت تعامل په برخه کې باید رامنځته شي، او دا ډېر طالبانو ته راګرځي چې دوی څنګه کولی شي چې دغه مثبت تعامل ترلاسه کړي او دغه ارتباطات دوی نړیوال سره ټینګ کړي. یعنې نړیوال لکه چې مخکې ما ویل، دا فرصتونه دي چې دوی ته یې ورکوي، او دا په حقیقت کې یو نوی خبرداری هم دی چې دا یو ځل، دوه ځل، درې ځلې بیا نو چې وروسته په نهایت کې نړیوال تصمیم نیسي هغه به د طالبانو خلاف یو تصمیمي. نو زه داسې فکر کوم چې په یو روډ مپ باندې اوس هم دوی دا کار کوي چې وشي کولی طالبان دې ته وهڅوي چې دوی نړیوالو سره په یو لار روان شي، اسلامي هیوادونو غوښتنه دې ومني، د خپله د افغانانو غوښتنه دې ومني. نو په دې صورت سره دوی کیدای شي چې په یو مثبت تعامل سره نړیوال سره یو ځای شي. که دا کار دوی ونه کړي، دوی به نو ډېر زیان به دوی خپله وویني.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې ناستې په اړه موږ سره خپل تفصیل شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
لکه څنګه مو چې په پایل کې یادونه وکړه، نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سریلانکا ته ماتې ورکړې ده. بختیار ساحل ته بور شو. ساحل صاحب، ستړی مو شي، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ دغه لوبه چې نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې سره درلودله، لوبه څنګه وه او همدارنګه د په څومره توپیر افغانستان وکولی شو چې سریلانکا ته ماتې ورکړي؟
سلامونه فریده جان، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. افغانستان وکړای شو چې د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړي. سریلانکا لومړی پاڼه کړې وه او 298 منډې هدف یې ټاکلی و، چې افغان لوبډلې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46.5 اورونو کې دغه لوبه پوره کړه. په افغان توپوهونکو کې ابراهیم زدران بیا هم مخکښ توپوهونکی و، هغه په 98 توپونو 98 منډې وکړې. دغراز رحمت شاه بیا نیمه سلیزه جوړه کړه چې 55 منډې وکړې. لوبډل مشر رشمت الله شهیدی په 13، رحمن الله ګربز په 14، او دغراز محمد نبی او د جبولا زدران بیا په 28 منډو ناسوځېدلي پاتې شول. ابراهیم زدران د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله، او د دې نه علاوه په افغان توپ اچونکو کې بیا فرید احمد ملک او فضل حق فاروقي دوه لوبغاړي سوځولي وو. عظمت الله مرزي، مجیب الرحمن، نور احمد او محمد نبی یوه یوه وکټ ترلاسه کړې وه. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جون میاشتې په 4 نیټه دویم یو ورځنۍ سیالۍ په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
ساحل صاحب، په نننۍ لوبه کې د راشد خان نشتون څومره نور لوبغاړو ته چانس ورکړی و او د هغې کمی څومره احساسېدله؟
راشد خان د کرکټ په نړۍ کې نن سبا یو داسې نوم ده چې د هغه شتون په مخالفه لوبډله باندې حتما ډېر تاثیرات راوستلی شي. د هغه په د نشتوالي له امله نن نور احمد ته چانس ورکړل شو، چې نور احمد هم د افغانستان په روانو لوبغاړو کې یو مهم لوبغاړی ده، او ځکه هغه هم په آی پی ایل سیالیو کې ډېرې ښې لوبې وکړي. په لوبې ته وکتل شي، افغان توپ اچونکو ډېره ښه توپ اچونه وکړه. په غټو او سترو لوبو کې د راشد خان کمی محسوسېږي، خو نننۍ لوبې ته په کتلو سره د هغه تشه نور احمد په ډېر ښه شکل ډکه کړه، او دغه لوبه د ده همدغسې دوام ولري نو را روانه لوبه کې به هم افغان لوبډلې ته کومه ستونزه نه وي.
ډېره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننۍ بریا په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یو قومندان او د هغه یو حملاسی وژلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د پنجشنبې په ورځ د دغې پیښې په اړه خبر ورکړی او ویلي دي دغه کاس توراب نومېده چې د داعش یو جوګپړی قومندان و. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دوی داعش ډله په افغانستان کې د تباهۍ مرحله ته رسیدلې ده. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه نور جزئیات ورنوارو.
د طالبان حکومت دا کوي چې په ننګرهار کې د طالب ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د طرف په نوم د داعش ډلې یو جګپوړی قومندان او د هغې یو حملاسی وژل شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بخته خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د داعش دغه دوه غړي د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې وی ولسوالۍ د وشتنګي په کلي کې ووژل شول. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله اوس په افغانستان کې د نابودۍ مرحلې ته رسېدلې او د دې خبره په دې وروستیو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د اغېزناکو عملیاتو په ترڅ کې د دوی پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د 100 میاشتې په لومړیو کې سپینې ماڼۍ د طالبانو لخوا د کابل پر هوایي ډګر د ځانمرګي برید د طرحه کوونکي ته وژل کېدو خبر ورکړی و. دغه ځانمرګي برید چې د 2018 کال د اګست پر 26 د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. لږ تر لږه 100 افغانان او 13 امریکایي پوځیان یې ووژل. د طالبان په وینا دوی تل د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د داعش د غړیو په پټنځایونو عملیات کړی او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د دې ډلې لوړ پوړي او مهم مشران وژلي او یې نیولی دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د داعش ډلې شتون او فعالیت کمرنګه بولي او هغه یو جدي ګواښ نه ګڼي. په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه په نړیواله او سیمه ییزه کچه ډېرې اندېښنې مطرح دي. د امریکا د مرکزي قوا سنډ کام قومندان جنرال مایکل کولی لا مخکې ویلي و که داعش له افغانستانه بهر پر امریکا او پر نورو لویدیځو هیوادونو په بریدونو تمرکز وکړي، کولی شي په شپږو میاشتو کې دغه وړتیا ترلاسه کړي. په همدې حال کې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له شتونو او پراخېدو اندېښمن دي. د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر وایي که څه هم د طالبانو حکومت داعش ډله ځپلې کړي، خو په خبره یې دغې ډلې بیا هم د افغانستان په بېلابېلو کارونو کې لوی بریدونه ترسره کړي دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل باید د دې خطر له احتمال چې داعش ډله د خلکو له بېوزلۍ څخه په ګټې اخیستنې په افغانستان کې سرتېري استخدام کړي مخه ونیول شي.
سنا ککړ و چې د طالبانو د حکومت د هغې دا پاړه باندې چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یو قومندان او د هغه یو حملاسی وژلی دی تفصیلی راکړو. ننګرهار کې به پاتې شو چې هلته د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو د څلورمې مثبتې پیخې د ثبت خبر ورکړل شوی دی. دغه خبره په داسې حال کې ورکول کیږي چې د پولیو ناروغۍ چې یو سری او وژونکې ناروغي ده ریښې یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دي. ورزو خطر پردیسته په دې اړه ونه تفصیل اورو.
د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې په تیرو 13 ورځو کې په څلورو ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزنډ د ناروغۍ څلورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت او یونیسف دغه څلورو پیښو پخلی کوي او وایي چې وروستۍ پیښه د تیرې پنجشنبې په ورځ د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوه چې یو څلور کلن ماشوم و. موږ د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د ملي عملیاتي بیړني مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن سره چې خبرې وکړې، هغه وایي دغه وروستۍ پیښه چې ثبت شوې ده دغه ماشوم ته د پولیو واکسین شوی و خو بیا هم په پولیو اخته شوی. له هغه موده هم وپوښتل چې سره له دې چې دغه ماشوم ته د پولیو واکسین شوی و خو بیا هم په دې ناروغۍ یا وایرس اخته شو، اصلي عوامل په څه کې و؟ د هغه د خبرو یوه برخه داسې ده چې وایي یوازې د پولیو واکسین د دغه ناروغۍ یا وایرس مخه نشي نیولی. پاک اوبو ته، روغتیایي امکاناتو ته پوره لاسرسی او له خوارځواکۍ سره جدي مبارزه کولی شي چې د دغه وایروس د پراخېدو مخه ونیسي. ښاغلی مومن وایي یو کمپاین د پولیو واکسین تیره میاشت کې ترسره شوی او راتلونکي دوو میاشتو کې به دوه یا درې نور کمپاینونه هم د دغه وایروس یا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ترسره شي. خو یو شمیر ننګرهار میشتې بیا د پولیو واکسین د تطبیق پر پروسې باندې انتقاد کوي، وایي چې دغه پروسه په سم ډول او په فراګیري ډول باندې نه تطبیق کیږي. دوی وایي یو شمیر واکسیناتوران راشي په یو جومات کې کینی، ماشومان ځان ته وغواړي د پولیو واکسین ورته وکړي او کور په کور نه ګرځي. د دغه ننګرهار میشتو دغه څرګندونې او دغه اندېښنې او یا دغه ادعاګانې بیا د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت بې بنسټه بولي، وایي چې دوی واکسیناتوران په ټوله معنا خپل مسؤلیت ادا کوي او دغه پروسه په سمه توګه تطبیق کیږي. له شرافت زمان سره مو چې خبرې وکړې، هغه په دې برخه کې د ولس ته همکاري غوښتنه کوي. د هغه په خبره که د ولس همکاري په دې برخه کې نه وي، د دغه وایروس یا ناروغۍ مخنیوی به یو څه ستونزمن کار وي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په 2022 کال کې 12 کمپاینونه دوی په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین ترسره کړي دي. په افغانستان کې لومړنۍ د ګوزنډ یا پولیو پیښه د تیرې میاشتې په 14 نیټه، یعنی د می میاشتې په 14 نیټه، د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. له دغې پیښې وروسته دویمه مثبته پیښه په کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه، درېیمه بیا په اونۍ وروسته په نازیانو کې، او څلورمه یې په بهسود ولسوالۍ کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق د معلوماتو له مخې تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې وې، حال دا چې دغه پیښې په پاکستان کې 10 ته شمېر رسېده. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به هم یو جالب مطلب راوخلو. په امریکا کې ساینس پوهانو مصنوعي مچۍ جوړې کړې دي چې د شاتو د مچۍ په شان الوتل کولای شي. وربشو اسمت سروان ته سروان سه پستړی مشي په خیر اغلی کتاسي په دغه اړه نور جزئیات راکړي.
ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل دا مصنوعي یا روباتیک مچۍ ده، هو بهو دې رښتیانی مچۍ په شان ده. البته فرق یې په دې کې ده چې دا یو څه درنه ده. د رښتیانی مچۍ وزن لس ګرامه وي، اما د دې وزن 3 دی. دا مچۍ د امریکا د واشنگتن ایالت د پوهنتون څیړونکو جوړه کړې ده. د ساینس ډیلی ویبپاڼې ته راپور له مخې د دې مچۍ 4 وزرونه له یو ډول پولیستر او کاربن څخه جوړ شوي دي، د دې لپاره چې وزن یې کم وي او سپک وي او الوتل یې اسانه وي. او بل د دې خاصیت دا چې دا مچۍ د دې وسایلو له برکته هرې خواته الوتلی شي، هر ډول ځان ګرځولی راڅرخولی شي. د واشنگتن په ایالتي پوهنتون کې د میخانیکي انجینرۍ د پوهنځي د استاد ارنسی بیا تر مشې لاندې د څېړونکو ډله به د خپل دې کار پایلې په لنډو ورځو کې د روباتیک او اتومات وسایلو په نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي. د وویل څېړونکي له څه باندې 150 کلونو راهیسې د مصنوعي حشرو د جوړولو په لټه کې. د حشرې یو ورځ د مصنوعي القا یا د ګردونو د شیندلو پتنګ او کوچنیو ځایونو کې د شورن او مرستې رسونې د عملیاتو په سختو ځایونو کې د چاپیریال څارنې په شمول په مهمو عملیاتو چارو کې په کار دی شي. خو د دې لپاره چې د حشرو د مازغو په شان عمل وکړي، کوچني روباتونه یې منظور مې همدا د روباتیکي مچۍ دي، د الوتلو کښېناستلو لپاره د تلویزیون د ریموټ کنټرول په شان کنټرولونکو وسایلو ته اړتیا لري. دا تر حد د روباتیک کنټرول او ډیزاین ترکیب دی. د ډیزاین کنټرول یو ډول مصنوعي مازغ دی، ځینې پټه ټکنالوژي هم بولي. څېړونکو په لومړي سر کې روباتیکي مچۍ ته دوه وزرونه ورکړل چې ښه ډېره سپکه وي او په اسانه پورته شي، خو د هغې حرکتونه محدود وو. دغو څېړونکو په 2019 میلادي کال کې په لومړي وار یو 4 وزره روبات ورکړل چې له مځکې پورته شي. څېړونکو د دې لپاره چې دا کوچنی روبات په کنټرول شوي ډول وپیچي، یعنی راوڅرخي، له حشرو الهام واخیست. دوی همدارس د دې روباتیک مچۍ د وزر تپولو سرعت په ثانیه کې له 100 څخه 120 زلو ته زیات کړ چې هو به هو د یوې رښتیانی مچۍ په شان حرکت وکړي شي. د دې روباتیک مچۍ د وزر اوږدوالی 3 ملي متره دی او هر ځل 15 دقیقې الوتلی شي. اوس لپاره د البته زمان یا وخت کم دی، خو وروسته به زیات شي.
ډېر زیاته مننه څاروان صاحب کور دی ودان. اوس هم ورزو د اوکرين جګړې ته، د اوکرين چارواکي وایي د دوی د هوایی دفاعي ځواکونو د پلازمېنې کیف پر فضا ټول 15 غل شوي مزایل توغندي او یو ویش بي پدو ټالوته کې وشتلې دي. دغه راپور نرګس مومن چمتو کړی دی چې په همدې سره زموږ خبري مجلې هم پای ته رسیږي.
سلامونه، وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خیر. روسي پوځیانو د میاشتې له پای د اوکرين په ځانګړي ډول کیف خپل حمله شدیدی کړی دي. روانه میلادي میاشت کیف ښار د روسي د هوایي حمله په 1900 کې په نقشه وی دي. د اوکرين چارواکي وایي چې دوی د هوایي دفاع ځواکونه د پلازمېنه کیف پر فضا ټول 15 توغول شوي میزایل او یو شپې پیلوټه الوتکې وشتلې دي. د کیف پوځي چارواکي ویلي چې پرون د توغندوی د ټوټو د لیدلو له کبله یو مرشم او دوه نور لویان وژل شوي ای ګول اسنور ټاپيان شوی دی. چارواکي وایي د توغندوی پټوټو دی وژل شوی لړلې دوی نه متوانی دي ځانونه له بمونو د خوندیتوب لپاره ځانګړي شوی پناه ځایونه ته ورسېږي، ځکه هغه خپل شوی و چې دا کار په ځایي اوسیدونکو کې د غصې د پالېدو سبب شوی دی. د کیف خاروال ویټالي کلیچ کنن ویلي چې دوی به سم د لاس له بمونو د خوندیتوب ټول پناه ځایونه کنټرول او د یقیني کړی چې دا ځایونه تل پرانیستي وي. هغه ویلي د ښار چارواکي د دغو پناه ځایونو د څار کارونه وړی کړی. بیا هم ځینې پښتنې شته چې دوی په ور باندې کار کوي. د کیف خاروال وایي د دوی دښمنان پلازمېنه کیف په پلاستیک توغندوی بنخه کوي، کله چې په 2 دقیقو کې د خبرداري زنګونه وغږول شي او خاریان نشي کولای چې په بیړه ځانونه پناه ځایونه ته ورسوي. په خپل کورونه کې د خوندیتوب مقررات رعایت کړي. په همدې حال کې د روسي محلي چارواکي وایي په لویدیځ سیمې بریانس کې د دوا کلی دی اوکرانیز واکونه له خوا په توغندوی وشتل شوی دی. د پیانسک محلي والی الکساندر بوکاماس په ټلګرام کې لیکلي چې په دغه حملو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دې ترڅنګ د اوکراین پولې ته څیرمه د پرتې جنوبي سیمې کورسک والی ویلي د دوی د هوایي مدافع دستګاه او د اوکراین ګڼې بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. دا چې په دغه حملو کې به چا ته مرګ ژوبله اوښتې وي